سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تازه دی رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلې شروع کوو په خبرونو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ماجرت نړیوال سازمان په خپل روسي راپور رد کړی د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان په خلکو غیر مستقیم اغیز کوي د ماجرت نړیوال سازمان آی او ایم په روسي راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلي او گاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوې دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل راپدې خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه و کډوال شوي د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستي او څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وټلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان به ترستنې شوې دي چې شمیر په وروستي دریو کلونو کې 3.1 میلیون تنو ته رسیدي د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللی وای چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار تار کړی دي تا کل شوې دا چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز په چې د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا په پایله کې د هیوا چاري پلاس کې خيستي نن د ماسلینو له مشانو سره خبري وکړي د ماسلینو له خوا د پیل شوې مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه د ارشوي و چې استعفا وکړي او له هیوا د وتختي شپږو کلن حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې واپ او روسي تر سره شوی انتخاباتو کې په درغلې تورن شوی و چې له واک څخه د لری کې دوه لپاره په میلیونونه کسان واټونو تر وتلی وو د بنگلاديش لوی درستیز جنرال واقر زمان د دوشنبه د ورځې نه وخت د ټلویزیون لاره اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړه او پاوز به موقت حکومت جوړوي د ماسلینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز لوی درستی سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي څلور تیا کلن اقتصاد پو او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس د نوی موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شو د 15 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایې ده د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوې ده ډیموکرات ګوند په دغه رایګيري کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلې دي چې په هر یالت کې د میرمن هاریس ته څو استاجو رای ورکړي ده نو موړه بعد امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15مه تر سره کیږي د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لکاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیالي کوي ټاکل شوې چې نو موړه بعد نن سه شنبه د دغه ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي یو شمیر سرچینو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړي او اوس پر دوو کسانو د پنسلوانیا پر والی جوش شاپیرو او د منسیواتا پر والی تیم والز غور کوي چې کوم یو یې د خپل مرستیال په توګه وټاکي نوموړي باندې په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې ل خپل نوی مرستیال سره را څرګند شي د روسیې د باج قرقدستان په ستیرلی تماک سیمه کې د وسلوالو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه وژل شوې دي د سیمه ایزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په وانګارد فابریکه کې هغه مهال وشو چې د فابریکې درې کارکونکو غوښتل یو نل لیک خلاص کړي د روسیې تحقیقاتي کمیټې پر یو بیان کې ویلي چې د هوا او غازو مخلوط د دغه چاودنې لامل شوی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او انکار د فابریکې د روسیې د دفاعي تاسیساتو لړډلې څخه ده چې د مختلفو راکټ لانچرونو د سیستمونو لپاره پرزې تولیدوي پرونه ته خرغلست تاسو زمونږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري وس آزادۍ رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي په دې خبرونه کې ورسره واوري چې د ماشومانو د ساتنې اداره وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ماشومان هم تغدي چې اوس یریدلی دي. زموږ په کلي کې د پاک اوبو تقریبا 200 یا 300 کور یو څه ایستل شوی و. هغه زموږ نړۍ را وړاندې زموږ
او دا به مواوري چې د نورستان په وان فایګل او بریک میتال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي.
بل میتال ولسوالۍ تجربه زمکه ورته وقف کړې دي. د دې دوه تعلیمي مرکزونو ودانۍ لپاره تقریبا 15 میلیونه افغاني لګښت راځي. دا هم ولسوالۍ ورته
په دې خپلونه کې نور مطالبه هم لرو. راسره ملوسی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سلامونه بیا مستړی مشهید د خبرونه زفرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی راپورته د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیل کار په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې طبي پیښو ځپلي یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او شدیدا لومړیو بشري مرستو ته اړمن دي. نور لیله فیروزی عزیزی ناورو
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لامل درامست سویو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په شپږمه یې خبر کړای ویلي چې د روان 2024 کال په لومړۍ شپږمه میاشتو کې 8,4,38 کسان له خپل اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. د ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر و 1,000 کسان یاد سوي و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. د ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته شوی ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو شپېتو کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي و. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سوابګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټې خرابې کړې بیا ځینې خلکو تقریبا نصابي تکلیف غوډه پیدا شوه ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناشتو دیوال چې پیره غورځېدلې نو بس ډېر قوي درځې کړې. ماشومان هم تغدي چې اوس یریدلې دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا 200 یا 300 کور یو څه ایستل شوی و. هغه هم زموږ نړۍ را وړاندې زموږ خو چې هغه 100% پاکې اوبه نه دي. زما خپله تقریبا 200 چې اته مې بچې دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سکل سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي
یعنی مې جاده سی بې پلی بې پیسې همدل ته په بد وضعیت به پیسو وګیتهږي د خیمه او ترپالونو لاندې پراته یو. همدل ته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو هم موږ او هم ماشومان مو پاکې اوبه نه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې وي لږ اوبه راکوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګلی هېواد دی چې په ټوکو یې له دې امله د رامنځته شوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. د ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
خبرونه ته بیا خره غلی. تاسو ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت وی په پالم په پام کې ده چې له گاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت خارګوټو کې ځمکه وویشي. د طالبانو د ښاری پراختیا وستوګنې وزارت سرپرست شیخ احمد الله نعماني نن په کابل کې د دغه وزارت دیوي کلنې لاسته راوړنې د تشریح په کانفرنس کې ویل چې دغه خارګوټی د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له گاونډیو هیواد دونو بیرته افغانستان ته راستانه شوی دي د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی او نه هم ورته د زمکو د ویش کومه ژمنه ورکړل شوی ده. نور حالی عبد اسپوګ مېرا کوي.
یو شمیر افغان کډوال چې تازه له گاونډیو هیوادونو راستانه شوی وایي د بیکورۍ له جدي ستونزو سره مخ دي او تر اوسه د دوی وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی. دوی ادعا کوي چې له دې چې دوی استوګنځای ته سخت اړتیا لري خو بیا یې هم د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکې د ویش په برخه کې کومه ژمنه نه ده ترلاسه کړې. یو افغانه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي او یو کال وړاندې له پاکستانه کابل ته ستنه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د نشټوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د ژوند کور ځای او اقتصادي ستونزې ډېرې دي او دا مالی ستونزې بېوزلي او بیکاري چې کوکاري وهي هم د هغو کډوالو لپاره چې تازه راستنه شوي او د کډوالو د کارت پرته افغانستان کې ژوند کوي ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
یو بل افغان کډوال عبدالرحمن چې یو کال وړاندې له پاکستانه لغمان ولایت ته ستون شوی وایي کار او روزګار نه لري او که ځمکه هم ورته ورکړل شي د ودانولو وسینه لري.
پښتونونه راغلي ما دې خپل وطن ته او دلته غواړي چې موږ سره تمرسته وکړي. نو یو سرپناه موږ ته پیدا کیږي. نه سرپناه څه ده؟ نه جوړیږي څه؟ نه یو خصنه یو برخه دغه حالات دي. سرپناه جوړه کور موږ ته پیدا کیږي. موږ د ځمکه راکې موږ پر موږ څنګه په چی به جوړه کوو؟ باید موږ مکمله سرپناه موږ ته جوړه کړو.
خود طالبانو حکومت وایي په پام کې لري هغو افغان کډوالو ته چې له گاونډو هیوادونو راستنیږي په نهه ویشتو ولایتونو کې په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د یوې کلنې لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به پیژندل شویو کډوالو ته زمکه وویشي. هغه زیاته کړه چې کډوال باید په خپل زمکو باندې کورونه جوړ کړي.
د دې زمينه سازي وکړه چې کوم مهاجرین راځي د هغوی لپاره د انځکو ورکول شي هغوی به خپل کور ور باندې او باید کې تقریبا په نوې شتو ولایتونو کې شپږ سلوي خارګوټي موږ هغه تر مطالعه لاندې ونیول. که څه هم چې دوه خارګوټو اکثره دغه مهاجرینو وزارت سره په پیش وخت کې وي اما دا چې وسالت په ساحه کې تطبیق کړي اکثر د هغوی هغه پلانونه شوي په صحیح شکل نه جوړ شوي.
د ښار جوړونې او استوګنې وزارت د سرپرست په خبره په څلورو نورو ولایتونو پنشیر، بامیان، خوست او غزنی کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لپاره د سرشمیرنې چارې روانې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې تر شپږ زره ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د دې هیواد حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د 1 میلیون بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پایل کړل چې تر ننه دوام لري. دغه شان ایران هم په دې وروستیو میاشتو کې زرګونه بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو چې په وروستیو میاشتو کې هر ورځ له زرو ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو شمیرو لمخې د زمری میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه څه باندې 10,000 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر ایستل شویو افغان کډوالو په ځلونو د خپل ژوند خراب وضعیت او ورته د نه پاملرنې په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې له راستنېدو وروسته د استوګنځای د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې به مول نړیوالو موضوعاتو خبر کړو. ورزو بنگلاديشي واته د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانسته. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصولینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په خواني صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هواد وتښتید. ټاکل شوی د بنگلاديش د پاوز لوی درستی چې وست د هواد چارې سمبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبري وکړي. د دغه مظاهرو تنظیمونکو وړاندیز کړای چې د نوي موقت حکومت لپاره د اقتصاد پو او د نوبل د جایزې ګټونکو محمد یونس د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. نور حالیه لازم همکار نوریاس نوري نواوري.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصولینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصولینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړه شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلۍ او تورن شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال وقر الزمان د دوشنبه د ورځې نه وخت د تلویزیون لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړي او پاوز به موقت حکومت جوړوي. د محصولینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې څلوراتیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډل رهبری کوي وویل چې دوی پر خاغلی یونس باور لري. کڅه په خپل خاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونه نه دي کړې خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. غنن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. پاین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصولینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان ویل چې ولسمشر سم د سدي او موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون د شنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکه کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پاوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصولینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو تاوتریخ جنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیر میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لری کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقوقو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او وخت څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هواد پاوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په توګه زندان شوی، روغتیایي وضعیت ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوی په سلګونو میندنن سیشن به په ډاکه کې د پاوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټول شوی وي ترڅو د خپل اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته خو کې استه تاسو کولای شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو.com کې هم ولولئ. د نورستان په وانت فایګل او بریک میټال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانې جوړیږي. په وانت فایګل کې کسیرول رشتوی انسټیټیوټ او په بریک میټال کې د کرنې مسلکي لیسې ته دغه ودانې رغول کیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ودانې ته څه کم 15 میلیون افغانۍ راټول شوې دي. په دواړو تعلیمي ادارو کې وسمهال په سلګونو هلکان په نامناسبو کرایه کورونو کې په زده کړو بوختي. د بنسټ ډبرو یوهودو ته د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې مشر ورغلی او خلکو سره ژمنه کړي چې د وانت وایګل تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ په لیلیا با لیلیا منزوروي او د برګمنتال زراعت مسلکی لیسه به د انسټیټیوټ تر کچل وړي. نور حال یې له سیمیناز مونږ همکار راکوي.
د نورستان ولایت د وانت وایګل او برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي حکومت او مرستندوی ادارو ته انتظار وکړ چې په یاد ولسوالۍ کې به تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ او د زراعت مسلکی لیسې ته به ودانۍ جوړې کړي او د سلګونو زده کوونکو د سرپناه نشټوالی ستونزه به حل کړي، خو هیڅ چا ورسره همکاري ونه کړه. د سیمې یو تن اوسیدونکو ډاکټر زیور رحمان ویګلی ازادي راډیو ته ویل کڅ هم چې د نورستان اوسیدونکو د بیروزګاری او بد اقتصادي حالت سره مخ دي، خو بیا یې هم پریکړه وکړه چې د غوطالمی ادارو ته به په ولسیز مکه او مالی همکاري پخی ودانی جوړوي.
ویګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ لپاره چې کوم ودانی جوړیږي د ودانی تقریبا 44 خونې ولي، شپخونه به تدریسي او اتخونه به لیلیه د پاره. د دې ودانی لپاره څلور جيبه زمکه ویګل ولوس ورته وقف کړی دي او بل د برمنټال ولسوالي زراعت لیسې د پاره چې کوم ودانی جوړیږي د ودانی لیس خونې به ولري او د دې ودانی لپاره هم د برمنټال ولوس څلور جيبه زمکه ورته وقف کړی دي. د دې دوه تعلیمي مرکزونو دانی لپاره تقریبا 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي، دا هم ولس ورته ورکړي.
د خاغلی ویګلی په خبره چې د وانت ویګل کثیر رشتوی انسټیټیوټ او د برګمټال زراعت لیسې په بلابلو څنګه کې په سلګونو کسان په زده کړو بوختي.
فعلاً لپاره اداره او منیجمنت او مادن پرشتو کې عمل اندرسونه روان دي. د دې ولسوالۍ اکثر خلک غن اقتصادي مشکلات لري، هغه ځوانان چې دولسم صنف څخه فارغ شوې د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشو کولای چې د لوړ او نیم لوړ زده کړو لپاره هیواد په کچه پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او خپل پاتې تحصیل ته ادامه ورکړي.
د طالبان د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ملي ادارې سرپرست مولوی غلام حیدر شهامت د بنسټ ډبرو یې خودو غونډه کې له نورستانیانو مننه وکړه چې خپل بچو ته د تعلیم په برخه کې اسانتیا وی چمتو کوي. د همدې ادارې مشاور عبدالهادي مجاهد په خپل خبرو کې ویل تاسو هوټ کړی چې خپل بچی مو له وسنۍ ستونزو بهر او د علم په ګاڼه سمبال کړي.
چې تاسو د دې عزم لري چې خپل بچانو ته همدلته د لوړ زده کړو د نیمه لوړ زده کړو فرصتونه ایجادوي، تاسو همتناک خلک یاست چې څنګه مو نن افتتاح کوله د دې خپل ځوانان تشویق کوي چې په دغه انسټیټیوټونو کې دوی تخنیکی زده کړو کوي، دوی د زراعت زده کړو کوي، د معادن زده کړو کوي او د نور هغه علوم زده کړو کوي چې د وطن وربنی آبادیږي.
دغه طالب مشرانو نورستانیانو سره ژمنه وکړه چې د وانت ویګل کثیر رشتوی انسټیټیوټ ته به لیلیه منظوروي او د برګمټال د کرنې مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ کچې ته لوړوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري او د چارواکو لپاره غورځېدلې ولایت دی چې ډېرې خونځي او نورې تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په یخنۍ او ګرمۍ کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
راپورونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته سرور کار کوو. لاړ بشو د پاریس د اولمپیک سیالي او نوازان خبر کو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالي کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پایته ورسید. په دې سیالي کې چې درې او خزینه او درې او نارینه افغان ورزشکارانو برخه اخیستې و، خو یو یې هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانیدل. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترلاسه کولو کم نه و. نور حال یې فیروز عزیزی راکوي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله درامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په شپږمه یې خپور کړی، ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 18,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمېر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله
په ډېرې بخښنې سره گزارش فکر کوم دا گزارش اشتباه لاره وسترته بل گزارش وړاندې کوو. ورزو هلمند ولایت ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي 2,300 څخه زیات فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي او زیاتوي چې لویه ستونزه د کبانو د بچیو ده چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. پاتې حال په راپور کې باوري.
دغه مایان به شای اوس حتی لسنه کاغانو ته دوی مصرف کړي.
د دې هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریبه ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
دغه مایان به شای اوس حتی لسنه کاغانو ته دوی مصرف کړي. چې مثال موږ د نه ور کړی مزدور ته متنخه ور کړی. دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15,000 په دغه کې دي 15,000 مایه په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله او پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ شوی، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشاله یو او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره وړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې ته ضرورت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د وجې او پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3,000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مارجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سراج ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریبه ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. او په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 300 په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 18